السلام علیکم. په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې د ازادي په څپو کې اونیز پروګرام خبریږي چې په افغانستان کې زلزله ځپلو پر وضعیت پکې خبرې کیږي. په بیلابیلو ولایتونو کې دغو اړو کسانو ته د بشري مرستو د ټولولو کمپاین روان دی. په څو شیبو کې نوریاس نوري دا خبرونه وړاندې کوي. نن پنجشنبه ده، د چونګاښ یا سرطان 2 د جون 23 خبرونه په خبرونو پیلوو. د جاپان حکومت یو چارواکی وایي هیواد یې په پام کې لري د افغانستان له زلزله ځپلو سره د مرستو پر بیړنیو اقداماتو غور وکړي. د جاپان حکومت د کابینې مرستیال سي جي کیهارا نن په یوه خبري کانفرنس کې ویلي دوی له زلزله ځپلو سره د لازمو مرستو د همغږۍ په حال کې دي. د وړمې ورځې زلزلې یوازې په پکتیکا کې تر زرو زیات کسان مړه کړي دي. جنوبی کوریا هم ویلی چې په افغانستان کې له زلزله ځپلو سره د 1 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت مرسته کوي. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت نن پنجشنبه دغه اعلان کړی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری وایي د دوی د بشري مرستو لومړی کاروان له کابل څخه په خوست او پکتیکا ولایتونو کې 4000 زیانمنو سو کسانو ته د مرستې لپاره ولېږل سو. دغه ادارې نن پر خپل ټویټر لیکلي د دغو مرستو هدف دا دی چې د دغو کسانو حیاتي اړتیاوې پوره او لاسنیوی وسي. ملګري ملتونه وایي چې نورې مرستې هم پر لار دي. روسي ځواکونو په دونباس کې د کلیدي ښار لیسنچانسک په جنوب کې د استوګنې دوی سیمې نیولې دي. دا په اصل کې ده چې روسي ځواکونه په لوهانسک د اوکراین د مقاومت د وروستي سنګر د بشپړ نیولو هڅه کوي. او د اروپایي ټولنې مشران په بروکسل کې سره جرګه کیږي چې په دې ټولنې کې د اوکراین او مالدووا د کاندیداتوري پر تصویب خبرې باید د اجنډا په سر کې وي. د اروپایي ټولنې ټول وویشتغړي هیوادونه باید دغه اقدام تصویب کړي. داسې نه ښکاري چې په دې سرمشریزه کې چې نن او سبا دوام کوي د دغو دوو هیوادونو کاندیداتوري دي له کوم مقاومت یا مخالفت سره مخامخ سي.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
د ازادي پڅپو کې د خبرونه ته مو زنور یاس نوري هر کلای کوم. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د وړمې شپې مرګونې زلزلې د زنی او ماليزیانو د ژغورنې او لټون د عملیات او لاغیزمن شو سره د عاجل مرستو په ګډون د زلزلې پر مختلفو اړخونو خبرې کوو. د وړمې شپې زلزله چې شدت د امریکا د جیولوژي د څېړنیز مرکز په حواله د رختر په کچه 6.1 ثبت شوی، تر ټولو زیات په پکتیکا ولایت کې زیانونه اړولي دي. د دې ولایت ګیانی او برمل ولسوالیو کې دغه زلزلې خلکو ته ډیر زیانونه رسولي. تر دا مخکې پورې د وژل شوو کسانو شمیر شاوخوا 1000 تنه او د ټپیانو شاوخوا 1.5 تنه ښودل شوی. زلزلې ډیر کلی بشپړ وړاند کړي دي. ملګرو ملتونو د شاوخوا 2000 کورونو د ویجاړېدو خبره کړې ده. د پکتیکا د عام روغتیا رئیس حکمت الله اسمت نن مخکې ازادي راډیو ته وویل چې د ژغورنې هڅې نن هم روانې دي او زیاته کړه چې په سیمه کې د ګلۍ او بارانونو د ورېدو او د لارو د خرابوالي له امله لرې پرتو سیمو ته تر اوسه بشپړه رسیدګي نه ده شوې. ښاغلي اسمت دغه راز وویل له ټپیانو سره د سیمې د روغتیايي کلینیکونو او روغتونونو او په سیمه کې د روغتیا د نړیوال سازمان او نورو لورو لخوا د صحي ټیمونو لخوا عاجل مرسته شوې او یو شمېر سخت ټپیان هم د کابل په ګډون نورو ولایتونو روغتونونو ته انتقال شوي، خو تر اوسه د ده په وینا د نړیوالو مرستندویو ټولنو لخوا د بشري مرستو رسولو بهیر نه دی پیل شوی. ښاغلي اسمت په دې اړه چې څه ډول عاجلو مرستو ته اوس اړتیا ده وویل
چې اوس په ساحه کې د متضررو خلکو لپاره اشد ضرورت چې د هغه سرپناه، د هغه خوراک، د هغه د وچکاک پاکې اوبه دي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې د هر ناورین نه وروسته د ساري امراضو د شویو لپاره زمینه مساعد او برابرېږي. موږ له ټولو نړیوالو ټولنو بشري سازمانونو چې د بشر په برخه کې کومک کوي له هغو نه د مرستې غوښتنه کوو.
د خوړو د نړیوال پروګرام WFP او یونیسف په ګډون ډیرو نړیوالو سازمانونو او خیریه ټولنو او یو شمیر هیوادونو له زلزله ځپلو سره د مرستو د کېدو ژمنې کړې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو همغږي کوونکي رامز الکباروف ویلي چې طالبانو تر اوسه په رسمي توګه غوښتنه نه ده کړې چې ملګري ملتونه د ژغورنې او لټون نړیوال ټیمونه سره منسجم او هماهنګ کړي. یا د ګاونډیو هیوادونو وسایل او تجهیزات ترلاسه کړي چې د طالبانو طالبانو لخوا اغیزمن شو سیمو ته استول شو تو امبولانسونو او یو شمیر هلیکپټرو سره مرسته وکړي. ال اکباروف دغه راز وویل چې دای باور لري چې په چې شاوخوا 2000 کورونه به د زلزلې کاملا وران کړي وي. لبل خو د مرستو در سوالو د بهیر پترس کړي طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه کلی چې پر خوراکي مواد او نور وسایلو باراته لارې له پاکستان رسیدلې. هغه همدارز ویلي له ایران او قطر څخه هم مرستې ورسېدلې دي. پر بشري مرستو بار له ایران دوه الوتکه او له قطر څخه هم یوه الوتکه. دغه راز د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې هم د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې یو اس ایډ او فدرالي نورو شریکو ادارو ته امر کړی چې د دې مسلې جاج واخلي چې له ټولو اغیزمن شو سره څه ډول مرستې کولای شي. دا خبره سپینې ماڼۍ په یو بیان کې کړې ده. دغه راز په افغانستان کې دننه په کور دننه هم یو شمیر ملي سوداګرو او نورو خیریه ټولنو د مرستو د راټولولو بهیر پیل کړی دی. دا موضوع نن لخپلو میلمنو سره څېړو. د خبرونه ته مو د افغانستان د پخواني ولسي جرګې استازی نادر خان کټوازی چې کلونه په دې جرګه کې د پکتیکا د زلزله ځپلې ولایت استازی توپ کاو را بللی دی. دغه راز طبیعي پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت یو پخوانی مسؤول انجینیر شیر احمد فیضی هم زموږ میلمه دی. د همدې وزارت یعنی له طبیعي پیښو سره د مبارزې د چارو د وزارت د اطلاعاتو او ارتباطاتو د څانګې مسؤل مولوي محمد نسیم حقانی ته مو هم بلنه ورکړې ده. په ولسي جرګه کې د البته په پخوانی ولسي جرګه کې د کابل استازي رمضان بشر دوست به هم زموږ میلموي او د خوړو د نړیوال پروګرام دبلیو اف پی له یوه مسؤل سره به هم وغږیږو چې تر اوسه پورې دې پروګرام چې په افغانستان کې له اړو کسانو سره په دې تیرو لسو میاشتو کې د میلیونونو کسانو سره البته د خوړو په برخه کې مرستې کړې دي د زلزله ځپلو سره څه ډول مرستو ته تیاری نیولی دی. دا خبرونه زه نوریاس نوری د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. په خبرونه په یوه برخه کې به تاسو ته هم وخت درکړو چې په دې اړه کې پوښتنې لرئ له میلمنو یې مطرح کړي او دغه راز هم که د هغو سیمو اوسیدونکي یاست چې زلزلې ځپلي یاست کورونه مو وران کړي دي خپل عزیزان مو له لاسه ورکړي دي کولی شئ چې راسره تماس ونیسئ او خپلې غوښتنې مطرح کړئ. ازادي راډیو ده. راپښو د افغانستان د پخواني ولسي جرګې استازي نادر خان کټوازی تاول ټولو ملمنو ته خراغلاس وایم چې لمو سره وصل شوی تخنیکی همکار وای چې یو شمیر ملمنو لمو سره وصل شوی من جمله نادر خان کټوازی. کټوازی صاحب خبرونه ته خراغلاس تاسو د سیمې اوسیدونکي یاست. وروستی حال څه دی په هغو سیمو کې چې زلزلې ډېر ځپلې دي؟ د مخکې مو د ښاغلي عصمت څرګندونې واورېدې چې په ډېرو لرو پرتو سیمو کې تر اوسه پورې ارزونه بشپړه شوې نه ده چې دغه زلزلې څومره خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي. په تېره بیا ځاني زیانونه او د لټون او ژغورنې عملیات تر اوسه هم دوام لري خو ټکني مخته ځي ځکه چې وای باران شوی او سړکونه هم خراب دي.
مننه ترڅو مخکې د تاسو د درنو میلمنو ته فراغلاسم او بیا د دې پیښې ټولو قربانیانو ته شهیدانو ته جنت فردوس تفیانو ته مو بیانې شپه او د غمزپلو کورنۍ سره خپل تسلیت وړاندې کوم. یو بدمرغي نه ده دغه بدمرغي چې روانه شي له دې سره سره چې ابل او زلزله وسو پرون ماښام اجګر ماښام بیا بارانونه او غلۍ یخ داسې مغسو دي چې دغه سیمه باندې ډېر سخت دي او سترس سفر آل دیخ هغه بشارگان خو محتاج دی کی تر شنه اسمان لاندې او دغه ورته ګو بیل غم دلته خلاری مخامد دغه ولسوالی دی لري پرتی دی لاری خامد اوس په دغه باران او کی ورته لا نور کیه وکن من څه وای دا اوس ورستی مغه دغه دقیق سمره هیڅ حکم نه درته ویلای خو دومره ویل کی چې تر زرو کسانو زیات کسان مړي دي اته دي برمل یو مقبول سوالی کی یو کله مکمل تر غلان دي تر دا کورن اوربان جنګ سی دي شي زو کم زون دي نه دي جنې وته دي مګیان او دي مزیرو کول سوالی مورس غیان خو ډیر متاثر د ورسره جوړ کم او مؤالته چې د اوسنی حالات کې دي مو سیمه یعنی دی ولایت او لیسه دی پکتیا روغتیایی تیمونه چې ورسېدلي دي، نور دغه زیاتې مرستې نه دي رسېدلي. د ولایت ولسوالیو د ځوانانو کور ودانیو چې هغه پرون هم بېړه ورسېدل او نن هم ورسېدل، او د وینې په ورکه کې هم ډېره مرسته وکوله. دغه ستونزې تر اوسه پورې موجودې دي. نو د تاسو په خبرونو کې ما واورېدلو دغه د کورنیو ملي سوداګرو له مرستو منندویو، مگر کورنیو مرستو باندې نه کېږي تر څو پورې چې نړیوالې مرستې دلته نه شي را له نړیوالو. دغه سوال د دغه خواست ما له نړیوالو چې دغه طبیعي پېښې او دغه انساني ناورین دي له سیاست سره نه تړي. د دوی د ما تاسو په خبرونو کې واورېدلو چې له موږ څخه حکومت یا طالبانو له موږ څخه غوښتنه نه ده کړې، مو له ټولو خیریه بنسټونو او نړیوالو ټولنې څخه هیله من یو چې خپلې بشري مرستې دې ډېر زر را ورسوي. وجد ډېر خراب دی، ډېر څنګلی دی، اضطراري دی وجد.
را ته ویلی شئ داسې د ځینو کلیو ویل شوي، مثلا د ګیاني عبدالله شاه، د ګیاني ولسوالۍ کې د عبدالله شاه غلچکی او د لوی ګیان کلی وایي زلزلې ډېر ځپلي دي. داسې کوم کلی شته چې تر اوسه پورې ډېر لرې پروت وي او تر اوسه ژغورندوی ډلې هلته یا د لټون ډلې هلته نه وي ورسېدلي؟
مطلق دغه شکل تر اوسه پورې مطلق به نه نه پاتې. دا شکل چې مقصد بالکل د څوک رسېدلې نه وي، لټون یا ژغورندوی ډلې خو هلته دغه شي نه دي منظمې. مثلا د یو تر یو چوکاټ لاندې یا تر یو سیستم تر غله تر اداره لاندې دوی روان دي، لکه په نورو نړۍ کې چې د پیښو ضد باندې کوم هغه د قوتونه دي، هغه قوت خو دلته نه ده موجود. دلته خو له نورو ولسوالیو څخه خلک راغلي دي، ځوانان راغلي دي چې هغه ډېر متاثر دي. اول اوو کلیو ته ورغلي دي، هلته فلاسوي دي، بیا بل کلي ته ورغلي، بیا بل کلي. او دغه ولایتي اداره که څه هم شی نه لري، لپرونه چې زه خبرېږم یو څه کورودانه یایم چې دغو ټول ځانونه رسولي دي، لکه دغه مثلا انکشافي دات او اجاوقاف د مهاجرینو دغه خلکو ځانونه هلته دغه هغه رسولي دي پرسنل. نو دغه کلي تر اوسه پورې مو مطلق نه وي پاته. اربت دغه برمل کې وجهت یې مجمع وس د اخیر هغه وکړه. هلته ډېر د ټلیفون شبکې له بده مرغه کار نه کوي. هلته لا وجهت تر اوسه پورې ښه سم پر نه ده معلوم.
بله کور ودان بیا به هم تاسو ته درشو. طبیعي پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت د وزارت پخوانی مسؤول انجینیر شیر احمد فیضی هم راسره وصل دی. فیضی صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. بله فیضی صاحب زما غاوری. بله د ولسی جرګې بل پخوانی غړی رمضان بشر دوست هم راسره وصل دی. بشر دوست صاحب تاسو ته بدر شو تر څو پورې چې زموږ اړیکه له ښاغلي فیضی سره ټینګیږي. مخکې کټوازی صاحب وویل چې دغه زلزلې زیانونه ډیر پراخ دي، لوی دي، په کورنیو مرستو نه کیږي، د ملي سوداګرو یا د دولت توان کې هم دغومره مرستې نشته، دومره وس نه لري چې لازم مرستې خلکو ته ورسوي، خو نړیوال باید لاس ورکړي. تاسو چې په ولسی جرګه کې د نړیوالو د مرستو بهیر هم مخکې څاره او اوس هم څاره، څه فکر کوئ چې د نړیوالو مرستې به هغه مستحقو کسانو ته ورسیږي، او په ټوله کې آیا نړیوال اوس کولی شي چې ډیر ژر په خلکو ته متضرر شوو کسانو ته مرستې ورسوي؟
دلوی خدای جل جلاله په نامه او د افغانستان د بېوزلو ولس په یاد او په ځانګړي توګه د دې هېوادوالو چې قرباني شوي دي. لبده مرغه یو داسې زلزله چې په افغانستان کې بې سابقه ځینې وایي چې ده. زه غواړم چې یو عملي یو هغه شی چې ما په خپل سترګې لیدلی دي یو تجربې نه پیل وکړو. تاسو په جریان یاست چې په بدخشان کې د آباریک په ولسوالۍ کې یو زلزله وشو، یو زمین لرزه وشو په 2014 یا 2011 کال. زه په یاد نه لرم، هلته هم رسنیو ډیرو اعلانونه وکړ او ټولو نلۍ بسیج وشو. حتی د مسیحیانو پاپ، د مسیحیانو مشر هم هغه د نړۍ نه او د ولس نه وغوښتل چې د افغانستان د ولس سره او د بدخشان د آباریک د ولس سره مرستې وکړي.
موږ په تلویزیون کې هم لیدل چې ډیر مرسته راغی، حتی د فیض آباد او د ولسوالۍ د مرکز په منځ کې د کامیونونه ولاړ وو، ځکه چې لاره بند وو، دومره مرسته راغی چې هیڅ باور ور نه ده. او د افغانستان سوداګران او د افغانستان غټ غټ مشران او د افغانستان سیاسیون او هغه وخت وکیلان او وزیران او ټول هغوی اعلان وکړ چې ډالر نه خبرې کول، چې دومره ډالر موږ د دوی سره مرستې کوو. بیا څو میاشتې د دې کار نه تیر شو، افغانانو مات هم مرسته لیږلې وو، سل ډالره، دوه سوه، پنځه سوه ډالره، شاوخوا یو اتیا زره ډالره د ما په لاس کې راغلی وو د افغانانو. بیا څو میاشتې وروسته زه ولاړم او خود مې ونیول چې ولاړ شم بدخشان کې په دا سیمه آبادي کې، په دې سوچ وم چې هلته چې زه ځم ستونزه به حل شوی وي، خو دا خلکو چې پیدا کوو دوی ته دا پیسې یو اتیا زره ډالر ویشو، بیا ویډیوګانو شفافیت په بنسټ په فیسبوک خپره کیږي. زه د ما سوچ دا و چې دا یو اتیا زره ډالر چې زه بوته ورکوم، دا د سیګریټ دپاره وي، د چای دپاره وي، د یو کیک کلچه دپاره وي، ځکه چې زه په دې باور یم چې اوس دوی هر یو کور لري، یو ژوند لري او هیڅ ستونزه نه ده. هوا هم سړه وو، ژمی پیل شوی وو. هلته چې مې ورسېدل ما په خپل سترګو ولیدل چې دا خلکو هنوز تر خیمې لاندې ده او هوا ډېر سړه وو.
بله،
بیا ما وویل چې دا ساده سایم دا خو امکان نه لري، هیڅ ځای د دوی دپاره ته آماده نه وو، هیڅ مرسته اساسي نه دي شوی وو.
بله،
حتی د دوی په خیمه کې ش کمپل هم نه وو.
مننه.
بیا دا یو اتیا زره ډالره ما هغوی ته وویل چې د خیمې نه وباسو او د دوی دپاره کور کرایه واخلو، په هغه سیمه یو اونۍ زه پاتې شم. دا په دې معنا ده چې هغه میلیونونه ډالر چې راغلی وو هغه د مستحق کلوس لپاره ویشل شوی نه وو. اوس له بده مرغه اوضاع بهتره هم ده چې یو سیاسي او ډیپلوماتیک ستونزه هم ده، او بله د بین المللي نهادونه افغاني کورنۍ جوګانو دوی سل په سل خپلواک ده، سل په سل د دوی لاس آزاد ده چې هر شی چې وغواړي دوی کولی شي.
مننه کور ودان، بیا هم تاسو در شو. تر ډیره به اوس به ممکن اغه لومړیتوب د لټون عملیات او د ژغورنې عملیات وي او لومړنی عاجل مرستې. تاسو یادونه وکړه موږ د خبرونه ته د بشیر د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت او وزارت د اطلاعات او ارتباطاتو مسول مولوي محمد نسیم حقانی ته هم بلنه ورکړې ده. زموږ تخنیکي همکار اشاره کوي چې ورسره مخکې ارتباط نیول شوی او هغه ارتباط ورسره پرې شوی دی. زموږ یو بل میلمه هم مخکې را سره وو، د همدې وزارت پخوانی مسول انجینر شیر احمد فیضی، له ده سره هم ارتباط پرې شوی دی. تخنیکي همکار اشاره کوي. خو بیا به در شو کټوازی صاحب، تاسو سره ته خدای وکړي چې زموږ تاسو اړیکه پرې نشي. بشردوست صاحب، یادونه وکړله چې دغه مرستې چې پخوا هم په دغسې یو حالاتو کې شوي وي، دا یو پیاوړي میکانیزم ته اړتیا لري چې څار پې وشي او په زمن کې په خپل وخت د ټولو ادارو مرستندویو ټولنو او حکومت سره یو ځای شي، د خلکو او ورسول شي. فکر کوي چې دغسې یو میکانیزم نه دی رامنځته شوی؟
مننه. نه، تر اوسه پورې داسې میکانیزم نشته، نه داسې میکانیزم موجود او نه داسې مرستې را رسېدلې دي. د بشردوست صاحب خبرې زه تاییدوم، د دې خبرو په تایید باندې دغه اوس هم له بده مرغه دغه کومې نړیوالې مرستې چې لږیا ډېرې راځي، د دغسې د لوږه ځپلو افغانانو ته په دغو مرستو کې هم ډېر درغلۍ کېږي. نو په دغسې بیړنیو حالاتو کې په ټوله نړۍ کې دغه یو هغه ده چې دغه چې ځینې خودخوا او ځینې چالاک کسان رامخته کېږي، هغه خپل جیبونه ډکوي. زما پرون مې دغه پیشنهاد ودی چې هلته که چېرته زما توان ورسېږي چې دغه چې یو ګډ یو آیات یو لس د حکومت او د خیریه مؤسسې چې کومې دي، د دغو یو ګډ آیات جوړ شي چې ولس هم په هغه کې شامل وي. ولس هغه رښتینی سم پاک کسان کې شامل وي، کولای شي سړیو اندازې پورې دغه هغه کنټرول کړي. او که هغه چې نه وي، بیا لکه څرنګه چې بشردوست صاحب وویل، دا مرستې چې راځي مرستې به بیا ډېرې له یو لاسه بل لاسه کېږي، او له کابله دلته را پکتیکا ته رسېږي، له پکتیکا ولسوالیو ته رسېږي، او په ولسوالۍ کې هم هلته مستحقو کسانو ته رسېږي. بیا هلته خود مستحق کسان موږ تاسو پیږو چې بدمرغي دا د چالت دي تعلیم کا چم ډیر ټیټه ده. هیڅ څوک دغه خپل حق تیم نه ځني، دغه خپل حق خبر هم نه دي چې ما ته څومره شی راغلی د څومره موضوع مستحق یم. یعنی دا شی دي ما ده چې دغه غوښتنه وکړي، هغه غریب ته که بس ملک څور کول کېږي هغه به قناعت ورباندې کوي. نو چې دغه لپاره یو دغه شی یو مکمل یو ښه هغه میکانیزم چې ورته جوړ شي او دغه چوکاټ کې دغه مرستې سره ورسېږي او وویشل شي. اوس وچې چې موږ هغه ته بیا هم بښنه غواړم چې د موضوع نه ووځم. دغه د خلکو ډېر بیړنۍ غوښتنه چې ده د سرپناه ده د دوی اوس عاجل دی، خوراک دي تلو دي اوبو هغه لري او له ورسره ورسره د دواګانو د درملو او د طبي پرسونل چې هغه خو دغه دریو اندازه پورې طبي پرسونل رسېدلي لري. دغه کچېري دغه نړیوال کولای شي چې له ګاونډیو هېوادو څخه دغه هغه پرک یعنی نه دی رالیږي له اروپا او امریکا چې هغه رارسېږي دلته له ګاونډیو هېوادو چې خوم دی هغه خپلې نمایندګۍ لري هغه خریداري کولای شي دلته یې رالیږي.
بلې کټه واځي سم مننه. بیا به هم موږ هڅه کوو چې په تیر د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام له یو مسؤل سره وغږیږو چې دې پروګرام د زیانمن شوو خلکو لپاره د مرستو لپاره څومره امدګي نیولې، چمتووالی نیولی دی، او آیا مرستې تر اوسه پورې رسېدلې دي که نه، او که په لاره دي. موږ هڅه کوو خو کله دغه نه بحث نه ونوځو. یو پوښتنه بیا تاسو ته هم راځي کېږي ورسته چې ډېر کلونه تاسو د همدغه پکتیکا ولایت استازي په ولسي جرګه کې پاتې شوي وای او له مختلفو لورو اوس هم دا انتقادونه کېږي مخکې هم کېده چې د پکتیکا ولایت له بیا رغونې لپاره دومره ډېره توجه په دې تیرو شلو کلونو کې نه وه شوې، او اوس چې کله دغه طبیعي پېښه هلته رامنځته شوې ده، هلته دغه د ناخوالو او ستونزو موضوع هم رابرسېره شوې ده. خلک په خپلو لاسونو په کلنګونو او بیلچو باندې مړي له کنډوالو راباسي یا نور خلک ژغور یا مانور وسایل تجهیزات امکانات هېڅ هلته هم نشته ده. دا یوه پوښتنه ده چې بیا تاسو ته راځي کېږي خو اوس به ورشو طبیعي پېښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت پخوانی یو مسؤول انجینیر شیر احمد فیضي به تر سره وصل دی. فیضي صاحب، په دې هیله چې زموږ اړیکه پرې نه شي، مخکې بشر دوست صاحب او دغه راز کټوازي صاحب د مرستو د یادونه وکړله. کله تاسو پوښتنه چې په دغسې پېښو کې مخکې که د زلزلې و چې پېښې شوي دي یا د سیلونو یا د بارانونو یا د غونډیو د راښویدو څه ډول تاسو عاجل ورته رسیدګي کړې وه، او که دا اوسنی وضعیت سره پرتله کوي څه توپیرونه پکې وینئ؟
مننه. سلامونه تاسو ته او درنو میلمنو ته اوریدونکو ته. نو دا خو طبعا معموله خبره ده ځکه چې افغانستان غرنی هیواد دی. د افغانستان په مختلفو برخو کې د ورښتونو له امله، د غورفیدنې له امله، همداسې د زلزلې امله مصیبتونه رامنځته شوي دي. بیا دا ستره غمیزه رامنځته شوه چې د دغه غمیزې ټولو شهیدانو ته جنت برین او مجروحینو ته عادله شفا ورسینو ته او د زړه صبر غواړو. نو موږ هم د وزارت طرزالعمل سره سم په خپل وخت کې د ولایتي ادارات سره، ځکه چې موږ په همغه ولایتي اداره کې مسؤول کسان هملته مسټاکونه لرل، بیا د ایمرجنسی د اضطرار کمیټه او د ده سره تر څنګ موږ د ځینو رضاکارو ځوانانو سره یا د شوراګانو سره هم په اړیکه کې وو چې دغسې اضطراری حالت رامنځته کېږي. یوه خبره یو بود هغه مسله ده چې موږ هغه وظیفوي مسؤلیت مسؤولو کسانو ته راجع کېږي، بل طرف ته وجیبه ده موږ د وظیفوي مسؤلیت تر څنګ هغه وجیبه هم چې موږ ته یا د موږ په شمول هیوادوالو ته، بنسټونو ته، خیریه بنسټونو ته یا نورو رضاکارو ټیمونو ته راجع کېدل. نو په دغه برخو کې مو هغه کسان هم ډېر زیات داخله وو تر څو پورې هغه امکانات چې د وزارت یا د مسؤولو کسانو سره کوم امکانات چې موجود وو د هغه امکانات نه به موږ استفاده کولای. او د دې تر څنګ هغه موارد چې د خصوصي سکتور سره یا د نورو رضاکارو ټیمونو سره موږ امکانات لرو د هغوی نه به هم استفاده کوله تر څو پورې چې هغه متضررینو سره په وخت سره رسیدګي وکړای شو.
مننه کوربدان. بیا به هم تاسو ته پوښتنې راځي کو خو د همدې وزارت له بشري له طبیعي پېښو سره د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت د اطلاعاتو او ارتباطاتو مسؤل مولوی محمد نسیم حقانی لمخ سره ژمنه کړې وه. مخکې زه ورسره وغږېدلم، اوس هم ټلیفون ورته کوو خو ټلیفون نه پورته کوي. که همدا شېبه زما غږ اوري نو لطفا دې خبرونه کې ګډون وکړي. د خلکو پوښتنې شته، ډېرې پوښتنې موږ سره مطرح دي چې ملت غواړي واوري چې دې وزارت تر اوسه پورې څه تیاری نیولی دی او آیا کافي مرستې به زیانمن شوو خلکو ته ورسیږي که ونه رسیږي. مولوی صاحب محمد نسیم حقانی به همدا شېبه زموږ غږ اوري. خو رابه شو دې ته چې تر اوسه پورې نړیوالو مرستندویو ټولنو زیانمن شوو ته څه تدابیر نیولي دي. د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام ویان وحیدالله امانی هم راسره وصل شوی دی له جرمني. امانی صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
مننه نوری صاحب، سلام تاسو ته، سلام تاسو ټولو درنو اوریدونکو او د درنو د باز درنو میلمنو ته.
کور ودان امانی صاحب چې موږ سره یو ځای شولې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی خو په دې تیرو لسو میاشتو کې میلیونونو کسانو ته په افغانستان کې مرستې رسولې دي. اوس چې په پکتیکا کې دغه ناورین رامنځته شوی دی، زلزله شوی او طبیعي آفت رامنځته شوی دی، تر اوسه پورې خو هغه ارزونه هم نه ده شوی. خو ستاسو د پروګرام هم آمادګي ښودلې ده چې زیانمن شوو ته به مرستې ورسوي. که په دې اړه راته ووایي چې تر اوسه پورې مرستې مو رسولي او که په لاره دي.
ډېره مننه رکیسایم، پرون هم ستاسو همکارانو سره خبرې درلودې په دې اړه. د لبده مرغه دغه زلزله چې وړمه شپه په افغانستان کې رامنځته شوه، او ځینې یو ځپلې زله جزئیاتو نه ډډه کوم چون د تاسو برنامې پروګرام وخت به هم ډېر کم وي. د خوړو نړیوال پروګرام له خپلو ټولو بشري همکارانو سره که هغه ادارې دي ملي اقتصاده باندې دي که نړیوالې ادارې دي افغانستان کې فعالې دي، دغه راز انجوګانې او د ټولنو سره په همغږۍ د خپل چمتووالی لري. زمونږ ولایتي همکاران سیمې ته رسېدلي او د نور همکاران په لارو کې دي. د خوړو نړیوال پروګرام همدا نن د خوړو د خوراکي توکو یو قطار له کابل نه حرکت وکړو او په لارو کې به انشاءالله ډېر زر به سیمې ته ورسېږي. د ځپل شوو اغېزمن شوو خلکو ارزونه او د هغوی سرګانې دوام لري په سیمه کې. مونږ د اوس لپاره د درې زره کورنۍ لپاره چمتووالی لرو چې دوی ته خوراکي توکي ورسوو، او که چیرته احیانا د خلکو شمیره زیاتیږي، یعنې د بېوزلو خلکو د اړمنو خلکو شمیر زیاتیږي، د هغې لپاره به هم آمادګیانې ولرو. متاسفانه یا له بده مرغه ویلی شو چې افغانستان د یو بشري بحران سره، یو بشري ناورین سره مخ و، او دغه وروستۍ زلزلې پر دغه ناورین نور هم ور زیاته کړه. او زموږ غږ پر نړیوالو دادی چې خپل مرستو ته ادامه ورکړي تر څو موږ وکولای شو د افغانستان هغه بېوزله خلک چې واقعا بشري مرستو ته اړتیا لري د هغوی لاسنیوی وکړو.
کوروان امانی صاحب، تاسو پروګرام او په د ترڅنګ نورو نړیوالو مرستندوی ټولنو په دې تیرو لسو میاشتو کې د افغانستان لرو پرتو سیمو ته هم اړو کسانو ته مرستې رسولې دي. یعنی یوه شبکه تاسو جوړه کړې ده اوس په افغانستان کې، دغه شبکه څومره تاسو ته دا توان درکوي چې وکولی شئ ډیر ژر هم دغه د پکتیکا د زلزله ځپلو سیمو ته هم مرستې ورسوي؟ د موضوع کتلوي مرسته ده، یعنی په کتلوي ډول تاسو دغه تیرو میاشتو کې مرستې رسولې دي، دا د سره مرسته کوي دغه شبکه تاسو ایجاد کړې ده؟
بله دقیقا، تاسو وګورئ دبلیو ایف پی په افغانستان کې په ټولو څلور د ولایتونو کې فعالیتونه لري. په لرې پرتو سیمو کې خلکو ته مرستې رسوي، همدغه خوست او پکتیکا ولایتونو کې تر اوسه پورې موږ په سلګونه زره خلکو ته د خوراکي توکو مرستې رسولې دي د کال د پایل نه. او لکه څنګه چې تاسو وویل، د ډبلیو ایف پی یا د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د سلو شاوخوا کې انجوګانو سره کار کوي. دغه انجوګانې د افغانستان په لر او بر په ټولو ولایتونو کې فعالیت لري. موږ له وړاندې هلته سټاکونه لرو، د خوراکي توکو زیرمې لرو، موقتی زیرمې، البته توضیح دغه نه هم توضیح لپاره چې هلته خوراکي توکي زیرمې شوي دي، د نورو برنامو پروګرامو لپاره هغه نه هم کولای شو استفاده وکړو. او دغه راز به موږ په پام کې لرو چې د اوسنی وضعیت کې د درې زره کورنیو په شاوخوا کې کله چې موږ د خوراکي توکو مرستې رسوو او یا په لار کې دي، د دې نه علاوه به موږ موقتی د خوراکي توکو زیرمې جوړې کړو تر څو نور خلک چې هغوی اړمن ثابتېږي هغوی ته هم مرستې ورسوو. د ظرفیت یا د وړتیا له لحاظه د بشپي هیڅ کومه ستونزه نه لري. د ډېرې اوږدې مخینې په لرلو سره په دې برخه کې ټول امکانات لري چې هغه د خوراکي توکو لیک دی، هغه د خوراکي توکو ویشل دي یا رسول دي، دغه برخه کې موږ کوم ستونزه نه لرو. او لکه څنګه مې چې وویل د دې شپې د خلونو وای پروګرام چمتو دی چې د خلکو ته ځانمن او اغېزمنو خلکو ته مرسته ورسوي. او غږ مو پر نړیوالو دا دی چې خپل مرستو ته دوام ورکړي تر څو وکولای شو چې د افغانستان هغه د مخ له مخ کې نه موجود بحران یا ناورین چې بشري ناورین وو هغه باندې لا ور زیاته شوې ده، د زلزلې ور زیاته کړي، نو لا نور مرستو ته باید چاوي.
یو پوښتنه چې مخکې کټوازی صاحب مطرح کړل او بشر دوست صاحب او دغه راز ازادي راډیو یو شمیر اوریدونکو، هغه موضوع د مرستو د شفافیت چې آیا مستحق کسانو ته رسیږي که نه رسیږي، دا یو پوښتنه ده. تاسو څه ډول خلک مستحق پیژنئ د مرستو لپاره؟ تاسو سره سیمه ییز طالبانو چارواکي همکاري کوي، ادارې همکاري کوي، او که خپله ټیمونه لري چې سروې کوي چې کوم کسان مستحق د مرستو دي؟
وګوره، د دې شپې په خپل سر یوازې مرستې نه رسوي او یا مرستې لیستونه یا سرویګان نه ترسره کوي. همیشه د ملګرو ملتو په چوکاټ کې په افغانستان کې هم یو دفتر دی په نغه چې یو ان او چا موږ ورته وایو. د دغه دفتر وظیفه یا دنده همدا ده چې ټولې بشري مرستې همغږي کړي، نو د هغې تر چتر لاندې د بشري ادارو ټیمونه په ګډه جوړېږي، سیمو ته استول کېږي، سروېګانې په ګډه ترسره کېږي، یعنی د ګډو ټیمونو لخوا کور په کور سروېګانې ترسره کېږي. او وروسته د هغې نه هغه څوک هغه کورنۍ چې مستحق وپېژندل شي ارزونې نه وروسته هغوی ته مرستې رسېږي. په دې برخه کې یوازې د ملګرو ملتو ادارې نه، بلکې په دې برخه کې انجوګانې، په دې برخه کې خپله د خلکو یا د ټولنو استازي، مالي ادارې او اجتماعي مسولین د خلکو کوم چې دي ټولنیز مسولیتونه چې لري هغه ټول سره په همغږي دغه چاره ترسره کړي. ولی شکایتونه شته، موږ هم منو په ځینو سیمو کې به ځینې ستونزې وي چې دغه ستونزې زموږ غږ پر خپل هیوادوالو باندې را دي چې دوی زموږ سره مرسته وکړي. یو د شکایت کړل دي، یو د شکایت رسیدل دي، شکایتونه راځي، موږ هم منو. یعنی دا نه چې موږ بېخي سل په سلو کې ټول کارونه سم روان دي، ځینې سیمو کې به ځینې ستونزې وي، په دې اړه ستونزې ته د رسیدلو په مخه باندې موږ د خلکو مرسته ته اړتیا لرو تر څو موږ سره معلومات شریک کړي، دقیق معلومات راکړي او هغه سیمه کې چې کومه ستونزه دوی ویني د دبليو سي آر د خلونو نړیوال پروګرام له مرستو نه ناوړه ګټه اخیستل کېږي، په بازار کې پلورل کېږي، مستحق او اړمنو خلکو ته نه رسیږي، دوی کولای شي موږ سره اړیکه ونیسي. د ټلیفون شمیرې موږ له وړاندې دوی سره شریکې کړي دي، بیا یې هم شریکه وو چې 0995555440 وړیا شمیره ده. اما مونږ خواهش یاد مونږ کله لدی نه دادا چې هر څومره کولای شي د شکایت پاړه باندې مونږ ته جزئیات راکړي، هغه به مونږ سره مرسته وکړي تر څو پر موقع هغه د دوی شکایت ته رسیدنه وشي.
کور ودان د افغانستان لپاره د خړو د نړیوال پروګرام ویان وحید الله امانی، تاسو ویلو چې ډیر وخت نه لري چې کولای شي سره پات شي، خو یو څو اوریدونکو به هم راوخلو او کنه. کور ودان چې په دې خبرونه کې مرسته غډون وکړ، امکان شته چې تاسو سره پات شي؟
زه کرښه وایم چې واخه مدیر مغه خپل در سره پاتې شم، اما ممکن باندې
څنګه
منه دي، نو ان شاء الله په نور برنامه کې ستاسو خدمت کوم.
کور ودان وحید الله امانیو د افغانستان لپاره د خړو د نړیوال پروګرام ویان چې د دې پروګرام له لوري په افغانستان کې د پکتیکا له زلزله ځپلو خلکو سره د مرستو د تیاریو په باب نور معلومات را سره شریکول. د ازادي رادیو د ازادي په صفو کې خبرونه او ريز نوري اسنوري د خپل تخنیک همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. میلمانه مو هم دي د افغانستان د پخواني ولسی جرګي استاذ نادر خان کټوازی، طبيب خو د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت د پخواني دولت وزارت البته مسول انجنیر شیر احمد فیضی، اوس د همدی وزارت د اطلاعات او ارتباطات مسؤل مولوی محمد نسیم حقانی ته مو هم بلنه ورکړی. وخه لپرلپسی هڅو سره سره زموږ ټلیفون یا زموږ اړیکه نه جواب ویاو، نن یو وخت چې دوی وای چې دغه وزارت څه تیارې نیولې دی، ځانمن شو خلکو ته څه ډول مرستې رسوي، خلک پوښي چې دغه حکومت دوی په غم کې دی. بلې قدرمن اوریدونکو تاسو لپاره هم فرصت دی چې په دې خبرونه کې را سره برخه واخلي. البته کمو د مرستو ټټر وهلې وي د مختلفو سیمو څخه کمو وینه ورکړي وي یا مو مرستې راټولې کړي وي او که په خپل د پکتیکا اوسیدونکو یاست زلزلې ځانمن کړي وي نو کولی شي چې راته ټلیفون وکړي او د خپل سترګو لیدلې حال راته ووایي چې څومره زیان درته رسیدلی دی. یو اوریدونکی دی بلکټه وزیر صاحب او بشردوست صاحب تاسو او فیضی صاحب را سره اوسئ. یو دوه درې اوریدونکي راخلو بیرته تاسو ته درځو. مهرباني څوک او لکوم زمو ټلیفون کړئ لطفا پر موضوع خبرې وکړي.
سلام محمد تاسو ته وي تاسو دونو مېلمنو ته دین کې سلامونه وایم. مونږ دا شپه په ټولو جماعتونو په ټولو ملایانو باندې غږ کوو په ټولو مولایانو غږ کوو چې په جمعه کې دی وسپنه ورته ټول شي افزر ته زره دی ولولي کې دی چې زلزلې زبونو خلق ته چا دی دی چاج او متاج
مننه کور ودا
بل بل دا غږ کوم په بل دا غږم کوم چې په ټولو خلکو غږ کوم چې تاسو کومه کونه کوي چې دوی غلا ونه کې دی خلکو صندوقونه ماتنه کې دی خلکو جبونه ونه تل ونه لکې اور سره دا غږ قضات دی وسپاري وسلام پیچرا
کور ودا مننه. یو بل اوریدونکو هم دی مهرباني ځان راو پیژنې دی ازادي په صفو کې خبرونه ده.
نوری صاحب غمونه واړه برابر دي غمونه واړه برابر دي د وطن غم می په ځواني کې زړوینه. نوری صاحب محترم تا ته سلام او د ازادي رادیو اوریدونکو ته خاص ځانګړي سلامونه. زه اسد الله صافیم د سندونو کور لغمان نه.
صافی صاحب خبرونه ته خره غلاست. تاسو دغه ملمنونه څه پوښتنه لري او خپل د طالبانو له حکومت څخه چارواکو څخه څه غوښتنه لري؟
امانه ننوري صاحب متاسفانه دا چې زه په اوس د څه فکر وکړ چې په روختون کې ما ځینې زخمیان موږ تم راغله په لغمان کې د لنګار او سالی مربوطاتو کې سیلابونه راوتی دي خوړونه راوتی نو سه مدرسې مورانه کړي د شاګردانو یو کورم غورځیدل کم از کم د 15 سالور کس زخمیان یو کس مړی وغه موږ تر ورو جسد نو سره میاشت نن نړۍ مننه چاغي کومک ساحه تر رسیدلې او د خوارولس بس هغه سره همکاري کوي او الته په پک پکتیکا کې مې سمفیان دي د ټپ وانځي موږ سره هم سمفیان او غیلته په کارونو بوختي سيټ امه ته زخمیانو عجل واقعاتو ته ولاړ دي نو موږ مټ په مټ د وطنوالو خدمت کیو. او نوري صاحب ساروان صاحب یو غوښتنه د طالب مشرانو نه دالرم چې دغه کومکونه چې نړیوالو کړي دا پېت حق اقدار ته وسپارل شي کنه ځینې کور نه دي چې ټول پلار مور هر څه لاله سور کړه غي سم نه لري دا د خوشینه خبر ده نو هغه ته به خپل پلاس کومه کو راسي نو ډیره مننه چې ماته په خبرونه کې وخره.
صافی صاحب کور ودان لغمان زموږ اوریدونکو یو بل اوریدونکو به هم راوخلو. بلې مهرباني ځان راو پیژني. زموږ تخنیک هم کاروي چې اوریدونکو ته پیغام پیښیدي کله چې دا پیغام واورو بیا به هم خپل ملمنو ته ورشو. د افغانستان د پخوانی ولسی جرګې دوه استازي نادر خان کټه وزیر رمضان بشر دوست او دغه راز طبي پیښو د رسیدو په چارو کې د دولت د پخوانی دولت وزارت مسؤول انجینر شیر احمد فیضی زموږ ملمنه دي. یو اوریدونکی دی وایي زموږ تخنیکي همکار د مهم راوخلو. مهرباني څوک او لکوم زموږ ټلیفون کړی. بله بله زما کا اوري.
السلام علیکم. زه احمد غنی له ولایت ده.
به او بخیر لکم زی او څوک. بله
احمد غنی له ولایت محترمه زه خلاد پک
غاک موسم ناوري دل کیږي
دا چې
تاسو ته پکته
بله اوري
د پکته کانه مو ټلیفون کړی ده. بله غاک ناوري دل کیږي. بله
زما आवाज لري
ستاسو غږ سم نه اوریدل کیږي. ورسته به بیا کومه کوشش وکړي چې ورسته به ټلیفون وکړي. غږ سم نه اوریدل کیږي. بیرته راځو. بشر دوست صاحب تاسو ته بدر شو. بشر دوست صاحب تاسو یاست؟
بله چې
بله. یو پوښتنه هغه دا ده چې تاسو ډیر انتقادونه مخکې هم کول پر چارواکو په پخوانی حکومت باندې په مسؤولو چارواکو چې دوی د ملت په غم کې نه دي. اوسنۍ وضعیت تاسو څه ډول ارزوئ؟ مثلا د خبرونه ته دغه اوس د ازادۍ په څپو خبرونه کې موږ د طالبانو مسؤل چارواکي را بللی وو. دا نن یو پر ناورین باندې موږ خبرې کوو. کومه خاصه موضوع هم نه ده، سیاست سره ارتباط نه لري، بل هم نه ده. یوازې خلک غواړي پوه شي چې اوس دغه واکمنان د دوی لپاره څومره هڅه کوي، څومره هلې ځلې کوي، د دوی په غم کې دي نه دي، ولې دوی خپل غږ ملت ته نه رسوي؟
دمخه د دې نه زه غواړم چې دوه ټکټ اشاره وکړم د تاسو په اجازه. لومړی ټکټ دا ده چې تر هغه ځای چې زه وینم په جریان کې هم د ولس کور ویجاړ شوی دی، خلک ویجاړ شوی دی. اساسي کار چې باید وشي او فورا او عاجل باید وشي، دا خلکو باید د دې ځای نه انتقال ورکړي، د ګردیز کې، د پکتیا په مرکز کې، د خوست په مرکز کې، او د پکتیکا د شهران په مرکز کې. هلته د جګپورو مقاماتو ډېر شهشه کورونه شته، بلډنګونه دوی جوړ کړی دي، د پخواني جګپور مقاماتو ځینې تشتیدلی دي، او یا په کابل کې دي. د بېلګې په توګه که په دا ولایتونه ځای نه و، یوازې په کابل کې د جګپور مقاماتو ډېر شهشه کورونه دي چې اوس تشې دي، سوک نشته. د بېلګې په توګه دوی عاجل باید د هلیکوپټر لاری د کابل ته راوړي، او په دې کورونو ځای به ځای کې، ځکه چې دا کورونه د ولس پیسې نه جوړ شوی دي، او دوی د ولس پیسې نه چلا کړی و، دوی جوړ کړی دي. په زرګونو خونه اوس په کابل کې تشې دي چې دوی کولی شي چې ځای په ځای شي، دغه ځای نشته چې په هغه ځای پاتې شي. یو مسله بل ټکی دا ده چې د افغانستان اساسي ستونزه له بده مرغه دا و چې د ما نیوکې دوی ونه واورېدل. په دا څوارلس کاله که دوی 15 فصلو د ما نیوکې، د ما بلندیزونه دوی واقعا پام کول، عملي کول، افغانستان حالت په دو حالت نه و، او دوی اوس هم په بهرنیو هیوادونو پناهنده و فراري نه و. درېمه ټکه دا ده چې اساسي ستونزه په افغانستان کې سیاسي، اجتماعي او فرهنګي ساختار ده، او بین المللي ساختار ده. موږ نشو کولی چې د یو غل نه دا هیله ولرو چې د غلا سره مبارزه وکړي، یا د یو شرابخور نه دا هیله ولرو چې د شراب سره مبارزه وکړي. ټول هغه فاسد نهادونه که بین المللي نهادونه وو، که داخلي نهادونه وو، که خارجي نهادونه وو، په افغانستان کې اوس فعال ده، سل په سل فعال ده. اوس د ځینو په مشري کې یو طالب راغلی دی، د بېلګې په توګه، چې هغه هېڅ اداري تجربه نه لري، یو هېڅ تخصص نه لري. دا د ملګرو ملتونو نهادونو په افغانستان کې غټ غلا دوی کوي، ان جوګانو په افغانستان کې دا کار کوي. د ولس خلکو ته چې دوی وایي چې ونډه ورکوو، چې هغوی ګډون وکړي، څوک ده؟ شوراګانو چې جوړ شوی دي، د ولس شوراګانو نه ده. د ګذر وکیل چې موږ وینو، هغه د کوڅې خلکو هغه فکری نه ده، هغه په زور د ګذر وکیل شوی دي. او غلا هم دا خلکو کوي چې د ولس په نوم دوی خپل ځان استازي بولي، که ګټه استازي ده، که واړه استازي ده. دا سیستم، دا ساختار په افغانستان کې حاکم ده، که دا په دا ساختار کې اساسي یو سلطه درجه بدلون را نه شي، ډېر ستونزه به حل شي. د خوړو بین المللي پر یو جمله زه غواړم چې اضافه وکړم، تاسو په اجازه. د خوړو بین المللي پروګرام اعلان وکړ چې شاوخوا 18 میلیونو افغانانو ته دوی مرسته کړې دي په داشپاژ وم میاشت کې، د دوی رسمي اعلان ده. اما دوی هیڅ وخت نه دی ویلي چې څومره مرسته کړې دي. دوی وایي چې موږ نقدي او جنسي مرسته کړې یو. دوی وایي چې موږ شاوخوا 18 میلیونو افغانانو سره، بېوزله افغانانو سره، ګورستنګانو سره مرسته کړې یو. او بیا دوی اعلانوي چې د افغانستان د بېوزله ولس د 18 میلیون اضافه شوی دی، شل میلیونو ته رسیدلی دی. بیرنیم شاوخوا درې میلیارد مرسته دوی ځینې، دوی خو نه وایي چې څومره مرسته کړې دي، څومره پیسې دوی مرسته کړې دي. ځینې څېړنې شوی وایي چې 2.5 میلیارد یا 3 میلیارد ډالره د بین المللي د ټولنې د مالیات ورکوونکو د پیسې نه دوی مرسته کړې دي. ما ته 1 میلیارد ډالر ورکوي، زه کولی شم چې په یو کال د فقر، بېوزلي کاملا د افغانستان نه ورک کړم. 1 میلیارد ډالر دومره پیسې ده چې د باور وړ نه ده. په دا شرط چې شفاف او درست او په ځای او په یو سیاسي او اجتماعي او کلتوري ساختار متمرکز دا باید مصرف شي، چې د خلکو چې کار کوي د مشر واقعا سل په سل متخصص وي او د ولس لپاره کار وکړي.
دا خو ایدیال ده، تاسو دغه غږ همیشه اوچت کړی دی، اما داسې یو میکانیزم چې هغه کاملا شفاف وي، ستاسو په نظر آیا په افغانستان کې رامنځته کیدی شي؟ لنډ کراته ووایه.
بالکل. زه خو د افغانستان کې نه یوازې د خلکو استاد وم، وزیر وم، د پلان په وزارت کې هلته نه میاشته کار وکړ.
یو میاشت وروسته د پلان وزارت ساختار 180 درجه بدلون راغی. هر وقت کرزی د افغانستان غټو مشرانو جهادي چپي بین المللي سفارتونه هغوی فشار راوړل چې ولې دا کارونه کیږي. ما لومړی په داخلي د پلان په وزارت کې په ساختار مې اساسي بدلون راغی. راوړل پاک زلسوی متخصص متحد او ځوانانو ته یا نورو کارمندانو چې تجربه درلود هغوی ته مې دنده
ورکړل.
مقرر کړل د دې دپاره دي چې زه په دې باور یم که یو سیاسي اراده وي، که دوی پخپله پاک وي، که دوی پخپله زلسوی ولري، وطن دوست وي، تخصص او تقوا ولري، زه باور یم چې په یو میاشت موږ کولی شو چې ډېر عالي یو ساختار داسې جوړ کړو چې یو افغاني یو ډالر هم بېځای مصرف نه شي.
مننه بشر دو شپ کټوازه شپ تاسو وشه دغه یو بل پښتنه زل خاغلی فایزین مطرح کوم. فایزی صاحب د طالب تخنیکی همکاري شاره کوي چې ارتباط مور سره پرې شوی دی، خیر په هر صورت باندې کورس بیرته مور سره ارتباط ټینګ شو بیا به ور سره وګیږو. کټوازه شپ د طالبانو د واکمنۍ دغه څه باندې لس میاشتې ووزي، دغه سي پیښې چې رامنځته شوي یو په افغانستان کې له نورو ستونزو باندې هم ورزفه کړې ده، فکر نه کوي چې دا د دوی لپاره یوه لویه ازموینه ده چې آیا ملت غم به وخوري، ملت به ترې راضي وي له دغسې شرایطو کې چې اوس مثلا پکتیکا کې دغه لویه زلزلې دومره لوی زیانونه اړولي دي؟
مننه. دا داسې یو پوښتنه ده لکه تاسې مخکې به بیا پوښتنه راته وکړي چې دغه تا دوه دورې یا زیات هغه د وکالت چې دلته وکړه او تاسې څه وکولو، یعنې دغه یو څوک چې له مثانې دې بندې وي او بیا په ثانه کې ځینې نه وي او ثانه کې ځینې نه دوی ته ستونزې معلومېږي. نو زه پوهېږم چې کله چې اوس طالبان چې له ثانې دې بندې وو او اوس راغلي دي د حکومت چوکاټ ته، دغه ستونزې دوی اوس در کولای شي چې دلته څومره ستونزې دي. پاره باندې دغه یوازې د حکومت په توان کې نه ده، دا که طالب حکومت په توان کې خو نه زده که هر حکومت دغه په توان کې نه شته چې دلته دغه ستونزې او دغه حل کې دغه ډېره مشکله ده ورته، تر څو پورې چې خلک د ولس ملاتړ نه ورسره وکوي او په دننې او د باندې نړیواله ټولنه ملګرتیا همکاري نه وکوي. موږ تاسې خو پوهېږو، یعنې که څوک دغه باندې ټینګ ولاړ وي جد کوي چې نه داسې نه کېږي، دغه نه شي کېدای تر څو پورې چې دغه هیوادوال ټول لاس نه کې ور هیوادوال لاس نه کې سره ور او هم نړیوال همکاري نه وکوي. دغه چې ستونزې ډېر قوي قوي دولتونه دي، ډېر زورور دولتونه دي، موږ تاسې وینو چې دغه شپې کې راځي نړیوال مرستې ورسره کوي، دوی یوازې نه شي پوره کولای. خو دلته یوه مسله مهمه دغه تنظیم مسله ده چې بیا زه یادونه کوم، دغه ډېره مهمه مسله ده چې دلته چې دغه مرستې کومې راځي، مرستې به راځي راوبرسېږي فکر کوم، خو چې دغه خلکو ته صحیح ډول باندې ورسېږي. او تاسې هغه بله پوښتنه کوئ چې وکوه
بله پوښتنه خو همدا وه، پکتیکا وروسته پاتې هیواد ولایت ګڼل کېږي، تاسو یې استازی وئ، تقریبا 12 کاله په ولسي جرګه کې د همدغو خلکو. نن هغلته موږ وینو چې مثلا پکتیکا څومره خوار ولایت دی، ولې توجه نه ورته کېدله دې ولایت ته؟
لیره که پښتنه ده، دا ما مارشا ته دغه ویلم دي او موږ یو افغانان په مجموع کې یو بد دغه سیلرو دا د سیاسو خپل مسولیت نه مانی په نورو باندې، اول خو زه دغه خپل مسولیت منم او زه خپل نیمګړتیاوي منم چې په ما کې به خامخا ډېرې نیمګړتیاوي وي. ما به دا د پکتیکا سم تصویر دلته نه یو وړاندې کړی، یعنې هغه د پکتیکا نیمګړتیاوي به مې دلته د چارواکو تر غوږو پورې نه وي رسولې، دا د ما نیمګړتیا ده. او بل خبره دا ده چې دوم خبره مثلا ما کچیر ته نور خو دما دلته دغه چیره او د ما عمل خلکو ته معلوم ده. پکتیکا له بنیاده پکتیکا ډېر وروسته پاته وو، پکتیکا کې په مخ کې په ټوله پکتیکا کې، دا مثلا یو مثال نه ده، په ټوله پکتیکا کې یو په خښته پخوانیو حکومتونه وی کې چې دغه اول د کرزي اداره راله والي یوه خامه کوټه وه دغه یې درلوده، یو څو نورې خونې وې، نور به هېڅ شی نه درلوده. پکتیکا لږه حالت تر اوسه پورې ډېر تغیر کړی دی. که تاسو په دغه وخت کې دغه کرنه ته ورغلي یاستئ، لا یې تصویر ووینئ یا اوس یې ووینئ، پکتیکا ډېر تغیر وکړه. او د تعلیم په برخه کې پکتیکا ډېر پرمختګ کړی دی، دغه چې نه دی فضال باندې پاتې ده. البته دلته د پکتیکا ولایت سوستو ستونزې وي. پکتیکا ډېر پراخ ولایت ده، موږ له بده مرغه موږ له دا چټله ګاونډي سره موږ ګاونډیان یو. او تاسو پوهېږئ چې هلته د امنیتي وضع به همیشه خراب وه، پروژې په صحیح ډول باندې نه سوای بشپړېدای، دولت حاکمیت په سمه معنا باندې نه و. دغه ټول هغه سره ملګري وو چې پکتیکا د نور افغانستان په یغه باندې یعنې نور هم وروسته پاتې ده، ټول افغانستان مګر پکتیکا نه وروسته پاتې ده. دا اوس هم پکتیکا یو څه په پښو ولاړ ده. یو خبره یادونه باید زه وکړم، یا موږ د خرنې کې څه تعمیرات لرو یا په نوره پکتیکا کې. دا د پکتیکا خپل زیارکښ ولس ده، په عربو په اماراتو په هغه کې مزدوري کوي، راوړي یې دلته هغه کوي.
مننه کټواز صاحب، کور ودان. فیضی صاحب تاسو ته بدر شو کراشو همدلته د زلزله ځپلو پر موضوع باندې د ژغورنې او د لټون عملیات ستاسو په نظر مخ پخوانیو تجربو ته په پام سره آیا او دغه د پکتیکا غرنی موقعیت او جغرافیایي موقعیت په پام هغه سیمې چې زلزلې ځپلې دي فکر کوئ چې دغه عملیات به نن بشپړ شي؟
نوری صاحب، جغرافیایي موقعیت ته په کتو سره، حالات ته په کتو سره، او وضعیت ته په کتو سره، رسیدګي ته په کتو سره، د کوم ارقام چې اوس هم د ولسونو سره، د خلکو سره، د شوراګانو سره یا د مسؤولو کسانو سره، د جګړو سره موږ تکراراً په اړیکه کې یو، دا ارقام چې مطبوعاتو ته یا تاسو ته یا دغه نورو ته رسیدلی دي، دا به هم فکر نه کوم چې دقیق به وي، ځکه لا یو اړخه هلته اوس هم د سیلابونو له امله لارې بندې دي، رسیدګي په سره کم ته چې لازم ده په هماغه شکل سره نه ترسره کیږي. او دیګیانو برمل ولسوالۍ په اړه، ځکه چې برمل کې هغه مرغه کلي کې همداسې په ګیان کې، نو کوم امکانات یا کوم تجهیزات، مجهز تجهیزات د همدغې مسلې د حلولو لپاره یا د خلکو د رایستلو لپاره، خلکو ته د نجات ورکولو په برخه کې چې لازم او ضروري وو، په هماغه شکل سره په هماغه توقع د خلکو د توقع کومره چې توقع وه، تجهیزات هلته موجود نه دي، شتون نه لري، ځکه چې مجبور دي چې کوم تجهیزات چې ته انتقالی یا به د اردن نه انتقالی یا د مرکز شهر نه به انتقالی په لاره کې د سیلابونو له امله. یو د سیلابونو موضوع ده، بله هلته مخابراتي سیستمونه نشته ترڅو پورې خلک په عین وخت کې په هماغه وخت کې چې لازم او ضروري چې رسیدګي ورته وشي، خلکو افهام او تفهیم نه سره رامنځته کیږي. نو دغه غټه ستونزه ده. نو اوس هم د خلکو نه فکر کوم چې دا یو بشري ناورین رامنځته شوی ده، دا یو دردناکه حادثه رامنځته شوی ده چې په لسګورو نه بلکې په سلهاو کسان، حتی تعداد ارقام د زرهاو کسان اوس هم مجروح شوی دی، شهیدان شوی دی. نو دغه وضعیتو ته په کتو سره، د حالاتو ته په کتو سره، امکاناتو ته په کتو سره، صرف باید موږ په ده باندې کفایت ونه کړو، دا باید مسؤولو کسانو ته ونه سپارو چې دا د پیښو ته د رسېدو په چاره کې د دولت وظیفه ده یا دوی مکلفیت ده. نه، په دغسې اضطراري حالات کې، په دغسې ایمرجنسي حالات کې دغه مسؤلیتونه به بیا فرق کوي. د وظیفوي مسؤلیت تر څنګ مو مخکې یادونه وکړه چې هغه موږ تاسو ته بیا واجبم لرو د خپل هیوادوالو په خیوال کې. دا که په هر برخه کې، که خصوصي سکتور په برخه کې دوی اسکاواټر یا لوړه یا نور مجهز تجهیزات چې دوی لري، باید په اسرع وخت او زمان سره دوی هماغه ځای ته رسولي وای. او اوس هم ایموږ غږ هغه خصوصي سکتور، هغه ماشینداران چې د ایموږ غږ اوري، په اسرع وخت سره باید هغه خپل هیوادوالو ته دوی باید په هماغه ساحاتو کې دوی رسیدګي وکړای شي. همدارنګه د نورو رضاکارانو ټیمونو نه مغوښتنه دغه ده چې هر څومره موږ او تاسو په رضاکارانه ډول سره ځوانان، سپینګیري، د مشران په هماغه ځای ته رسیدګي کړی شي، ځکه چې ما مخکې یادونه وسې چې تجهیزات نشته. متاسفانه چې اوس هم هله خلک د لاس او پښې په واسطه سره هلته خلک لګیا دي، خلکو ته نجات ورکوي یا د خلکو ژوند ژغوري.
مننه کور ودان، خبرونه ته پات څو شیبي پاتي، البته څو دقیقې پاتي دی پاتې دا بحث را رانغاړو. د افغانستان د پخواني ولسي جرګې غړی نادرخان کټوازی، تاسو څه ډول ارزوي دغه طبي پیښه چې رامنځته کیږي؟ یو لمخکې تدابیر دي، یو په جریان کې او یو وروسته. تر ډیره په دغه جریان کې ډیر تمرکز پرې کیږي. آیا فکر کوئ چې اوسنی دغه زلزلې ته په پام سره د ژغورنې عملیات، د لټون عملیات، پخوانیو تجربو ته په پام تاسو چې لیدلی دي، آیا دا کافي وو؟ یعنی په خپل وخت رسیدلی دي؟ یو مسؤول اداره خو باید وي چې دغه سره هماهنګ کړي وي، او حداقل یو انسان، دوه انسان ژوند کې ژغورل کیږي له کنډوالو را ایستل کیږي، خو دا غټه خبره ده.
مننه. د مسولیت کچیرته مثلا موږ دغه مسولیت یوازې په حکومتي چارواکو اچو، نه دي وو توان څه نه یې رسېدګي کولای شي. خو پرون چې زه یو څه مخکمه وویلو چې زه خوشحاله سوم چې له دلته له کابله مغه هلیکپټر ډېر زر سهار وختي مسایې ته ورسېدلو، شدیدو زخمیانو ډېری انتقال لپاره او ولایتي اداره هم ورسېدله. په یو څه باندې زه ډېر خوشحاله یم، ډېر زیات ورباندې خوشحاله یم. هغه په سیمه کې، په ولایت کې، په دا پرتو ولسوالیو کې د ځوانانو یو احساس وو. ما چې پرون لیدل دا چې ټولو ولسوالیو ځوانان بې له دې چې مثلا د کوم کار ولري، دکانداري ولري، ښه ولري، بد ولري، دغه ټول ځوانان خپل مخرط په خپل موټر او په خپل کرا هغه باندې ځانونه سایه تر سوالو، ځانونه د شفاخانې مخې تر سوالو جوینی ورکولو لپاره. تاسو هغه کتای شانه کلیدلې وای دغه یو ډېر احساساتي شانه و. او په دغه باندې زه د پکتیکا، پکتیا، د خوست د ټولو دغه ځوانانو متقدر زیات منندوی یم چې دوی دغه خپل ملي مسؤلیت، د خپل دغه ځواني هغه چې دوی مسؤلیت وطن په مقابل کې درلود، دغه په صحیح توګه باندې سر پر سوالای.
مننه بشر دو صاحب، که پلان راته وای ولس په دغه سي وضعیت کې څه کولای شي، حکومت څه کولای شي، او نړیواله ټولنه. بله بشر دو صاحب،
لومړی ټکی دا ده چې د پکتیا ولوس او د افغانستان ولوس ډېر بې وزله ده، وجه د تجه ده. اما د افغانستان مشرانو، که وکیلانو، که وزیرانو، که مرستیرانو، که ولسمشرانو، که جهادي او چپی رهبرانو، که والیانو، که جنرالانو، که ولسوالانو، دوی وقتا داسې ژوند لري چې د امریکا مقامات داسې ژوند نه لري. اوس دوی باید حساب ورکړي. په پکتیا کې څو سړکونه د نظامي ټیکې په بنسټ جوړ شوي دي، او نور په پکتیا دومره اوبه لري، پکتیا دومره شمعدنونه لري. نه یوازې پکتیا، بامیان، بدخشان، اما کار نه دي شوی. درې تریلیون ډالر په افغانستان کې راغلی دي. اوس باید د هغو غل نه پوښتنه وشي چې دا پیسې چېرته ولاړ شو. یو ټیکه، دومره ټیکه دا ده چې په داسې مهمه مسله باید د افغان د امارت ویان، د رسمي ویان باید ګډون وکړي. هغه باید ځواب ورکړي، ځکه چې دا یو زر افغانان وژل شوی دي.
من خو بلنه ورکړې و، خو بلنه مو ورکړې و مولوي صاحب محمد نسیم حقانی طبیب پیښو د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت سره وعده هم کړې و، تر اخره پورې هغه ټلیفون نه ورته کوو، ټلیفون نه ځوابوي. نو فکر کوي چې بله،
دا خو واقعا د افسوس راي ده چې دوی نه حاضرېږي. حتی باید دوی رسمي ویان، ځکه چې دا یو وزارت مسله هم نه ده، دا د دوه وزارت مسله هم نه ده، د ټول امارت مسله ده. د شاه، د ایران، د شاه حکومت چې ویجاړ شو، یو څو میاشتې د مخه یو زلزله په تبریز کې شوی وو، او هلته ډېر فساد وشو، هلته خلکو ته رسیدګي ونه شو. د داود خان کودتا هم چې یو ټکي، یو زما په وند یو دلیل چې هغه تېر شه بریالی شو، همدا و چې د ظاهر خان په آخري دوره کې یو وچکالي راغی، ډېر افغانانو مړ شو، ځکه بیا بین المللي ټولنې مرسته وکلمات د ظاهر شاه مامورین هغه وخوړل. اوس هم امارات باید په دا پوه شي چې که د ولس ملاتړ ونه لري، دا دوی خطر اچول کېږي. او زه باور نه لرم چې بین المللي مرستې ولس ته ورسېږي، ځکه چې دا پخوانی ګورګان اوس هم په افغانستان کې بین المللي ده، که هېوادونه ده، که انجوګانو ده، که دا نهادونه دوی وایي هغه پخوانی غل حاکم ده له بده مرغه.
مننه. کور ودان د افغانستان د پخوانی ولسي جرګې غړي نادر خان کټوازی، رمضان بشر دوست طبي پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت، د پخوانی دولت وزارت البته مسؤول انجینیر شیر احمد فیضی، د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام ویان وحید الله امانی هم نه مننه چې په یوه برخه کې راسره ګډون وکړ. د طالبانو یو مسول چارواکی مو هم را بللې او مخکې یادونه وکړه، خو لپاره لپسې تماسونو سره سره زموږ خپرونه کې انګډون نه کړ. په دې هیله چې د پکتیکا له زلزله ځپلو خلکو سره عاجل مرستې وشي، د خپرونه په همدې ځای پای ته رسېږي. خو له ازادي راډیو سره اوسې زموږ بل خپرونه هم همدې زلزلې ته، مرګونې زلزلې ته ځانګړې شوې. تر اوسه پورې په پکتیکا کې د زلزلې له امله د مړو شوو کسانو شمېر شاوخوا هماغه زر تنه ده، او ټپیانو هم یو نیم زر. او دغه راز ویل کېږي چې شاوخوا 2000 کورونه وران شوي. د لټون د ژغورنې عملیات تر اوسه دوام لري، او د مرستو د رسولو بهیر هم په پیلېدو ده یا پیل شوی دی. کور ودان چې په دې خبرونه کې تاسو هم را سره ګډون وکړ، زنو ریاس نوري او زما همکار تخنیکي همکار قادر جلالوف، له تاسو اجازه غواړم.